وقت ماشفين نسندري بجسوين اندر يارات خرز ده دوزرا ولسن يلادي كال ده فيل شلمان يتلا ده مشال ديوف يوبلغ لكي موزاو بلسكا كال خلقكم تلا ده فوق سورا فشال باس ده پاناما اسنادو پالا ده سپرم كوت ده فلسدي ترسنگ ده خبر پشنقا قبالي سمو افغانستان او امريكا پالا بيپوكنا سلين و محكي لرو په دوه منی مایکی یونیټ پروګرام په شمه مستقیل د تلرو په فایل کې به مایک شاهد بنری تاسو فارم خبرونه وکړي.
پروبه د وخت مهم خبرونه. سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې د پاناما اسنادو پاړه د نورو پلټون لپاره دی یو ګډه پلټون کې ډله جوړ کړل شي چې هر دوه ونه ورستو به د ججانو 15 کسیز ډلې ته راپور ورکړي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د ککړو کسانو په ګډون د 150 کسانو د مرګ سزا تایید کړې ده. او سپینه مانه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مې په دریم نیټه په واشنگټن کې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس سره لیده کاته کوي. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې د پاناما اسنادو پاړه د نورو پلټنو لپاره دی یو ګډه پلټون کې ډله جوړ کړل شي چې هر دوه ونه وروستو به د ججانو 15 کسیز ډلې ته راپور ورکړي. نن د پاناما اسنادو د مقدمې پاړه په خپل وروستۍ پریکړه کې سپریم کورټ دا هم وویل چې باید د دې خبرې هم پلټنې وشي چې مالی پانګې څنګه قطر ته منتقل کړل شوې. سپریم کورټ وزیر اعظم نواز شریف او د هغه زامنو حسن او حسین ته حکم ورکړ چې د پلټنو د ګډې ډلې پر وړاندې حاضر شي. د پلټنو ډله به په شپېتو ورځو کې خپل کار پوره کړي. د سپریم کورټ تفصیلي پریکړه په 1500 پاڼو اډانه لري. د یادونې وړ ده چې په 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شو چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په نومونو په پاناما هیواد کې د مشکوکه کمپنیانو او اکاونټونو ذکر شوی و. له هغې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف خلاف د مقدمې اورېدنه پیل کړې وه. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د ککړو کسانو په ګډون د 150 کسانو د مرګ سزا تایید کړې ده. د فوج بدبواتی څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په امنیتي ځواکونو ادارو د سواد په سیدو شریف کې پر ایرپورټ په برید او همداشان د ملکی کسانو په وجنه کې ککړو چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. د پوځ مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د روان رد الفساد پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي عدالت وسلوالو ته د مرګ سزا ورکول ګړندې کړې ده. د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته پوځي عدالتونه جوړ کړي وو. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډان فضل امین وژل شوی دی. په ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو او پولیسو ځایي چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې دغه پیښه پرون د ټانګ په شیخ اوتار سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوالو په دې اړه لسنه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د پاکستان یو ډیر باصلاحیته پلاوی د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په سلا مشوره افغانستان ته روان دی. حضرت عمر زخلوال پرون مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان د اسمبلی سپیکر په مشرۍ دا پلاوی به د اپریل په 9 کابل ته ځي او د افغان ولسمشر په ګډون له نورو چارواکو سره به په دو اړخیزه مسلو خبرې کوي.
د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
د افغانستان سفیر زیاته کړه چې په راتلونکي یو میاشت کې به د پاکستان د استخباراتو او پوځ پلاوی هم کابل ته ولاړ شي. په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سکتر د تختونې پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ دوام لري. پرون د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې په وخت د سیکرټریټ ملازمینو غوښتنه وکړه چې حکومت د بې له سزنډه د تعلیم د سکتر عبدالله جان قریش تر خوشی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د تعلیم سکتر د روان کال د مارچ په میاشت کې د کوټې څخه تختول شوی و. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري 3 ورځې وړاندې د اسمبلۍ غونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د تعلیم د سکتر د راخوشي کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې ساتلې دي او هیله ده چې ډېر زر به یې راخوشي کړي. سپین مانے وائی دا امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ بعد مے پا درے منیٹا پا واشنگٹن کے دا فلسطینی ادارے دا مشر محمود عباس سر لید کھاتا کئی دا لیدن ابا پا سپین مانے کی وی چی پا کیبا دا منزنی خطیز دا سول بحیر پاڑا پا روانو حال زلو خبر کی گی دا ولسمشر ٹرمپ بیان شان سپائسر پر نوویل چی دا امریکا ولسمشر او دا فلسطینی ادارے مشر با دا اسرائیل او فلسطینیانو ترمنز دا کڑکیچ پای تر سولو پا لارو چارو خبر کی دا امریکہ دا بارنو چارو وزیر لے ایران سره په 2015 کال کې پر شوی ایٹمی تړون سختی نیوکی کړی دی. ریکس ٹیلرسن پرون ویلی دی چې تهران په منځنی ختیځ کې د ایران لخوا د روانو خطرناکو لمسونو مخه نه نیسي. ٹیلرسن زیاته کړه چې د ټرمپ انتظامی لخوا په نوی ورځو کې د ایران سره د شوی ایٹمی تړون په بیا کتنه باندې یوازې دا نه ګوري چې آیا ایران د ایټمی تړون شرایط پوره کوي او کنه، بلکې دا به هم ګوري چې آیا ایران په دغه سیمه کې خپل هغه رویه ته دوام ورکړي او که څنګه چې له وجې د امریکا ګټې تر خپل لاندې کیږي. ټیلرسن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دې تړون سره د ایران د ایټمی هیواد نه جوړېدو هدف نه دی ترلاسه شوی، خو ایران په وار وار بیا ویلي دي چې دوی د ایټمی وسلو جوړولو په لټه کې نه دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ابو زبی د ولیعهد او د متحده عرب اماراتو د ځواکونو د کمانډ مرستیال شیخ محمد بن زید النهیان سره ګوري. کرملن په بیان کې ویلي دي ته مدد واړه مشران د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر ستونزو او په بنیادي توګه په شام کې د ستونزو د حل په چارو خبرې وکړي. دغه د مشالېرو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه خستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ او یا پیسې او په 1.4 روپۍ 30 پیسې. یو پاوند په 1.4 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ او یا پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 450 پیسې او په یو روپۍ 550 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.0، کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج ظهیر درکړ.
د پاکستان سپریم کورٹ پاناما اسنادو پاړه فیصله کې د غړي تحقیقاتي ډلې جوړېدو حکم ورکړی. قانون پوه د فیصلې ته څنګه ګوري؟
نو په کټه دا خبره هم صحیح ده، نو په ګارم دا غوښته چې د دې د ځانګړي د
د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کوي.
یو ډیر بے انتہا ظلم شوی دی، سوسائٹی کی انسانیت قتل شوی دی، چې هر سو کی انکوائری دی شي. دا یوازې یو په همتون نه سبا دا کلچر روان شو.
او د خبرونی په دوه منی مایکی امید پروگرام روشانه مستقبل دی. افغانستان د دې جنگ او
بدبختی لیلا نه کوم دی د دې سیوادی دی، نو کو هر سره کوشش وکي او په هر مخ کې سیوا او دا خپل تدریس او تعلیم وکي.
یو شمیر نور رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان سپریم کورټ نن د پاناما اسنادو پاړه فیصله واوروله. د فیصلې له مخې حکم سوی چې ګډ تحقیقاتي ډله د جوړ کړل سي چې هغه د دې ټول کیس جاج واخلي او په یو اونۍ کې ځنننه د 15 کسیزه ججانو ډلې ته بیا رپورټ ورکوي. دا وخت سراج ظهیر راسره د ټلیفون په لاین دی او دوی هم د فیصلې د اورولو ځای ته ورغلی وو. سراج ظهیر، تاسو ته هرکلی کوم، که مهرباني وکړي اول خو د سپریم کورټ د فیصلې جزئیات راسره شریک کړئ.
ډیر مننه عبدالحیق حکل. څنګه چې تاسو وی د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 کم بینچ دی د سپریم کورټ، هغه نن د پاناما اسناد په حواله چې کومه فیصله وه په 15 سوا سلویخت سپو بانی مشتمل دغه فیصله واوروله. په دې موقع باندې عبدالحی کاکړ کزه تاسو ته وایم چې کم درې ججان دي نو د دریو ججانو د دوو ججانو دا فیصله راغله. په دې کې دا دوه ججان چې کم دي آصف سید کوسا او گلزار جسټس گلزار دوی د دې فیصلې مخالفت وکړ او په دې کې خپل نکات وړاندې کړل. له دې وړاندې په فیصله کې کوم چې واورول شو نو په هغه کې دغه کم چې جی آی ټی یو کم چې د پلټنو یو تحقیقاتي یو دغه د کمیشن دی هغه به جوړولی شي او دا به د ایف آی اے کم چې د اداره د هغې د مشر په مشرۍ کې جوړولی شي او دغه شانتې چې دی نو په دې کې ایم آی اے او کم په کې د عیسائی مشران دي هغوی به په کې هم شامل وي او دغه کم کمیټي چې دا یا کم کمیشن چې دی نو دغه به په یو هفته کې جوړیږي. د دې د یو هفته جوړولو وته ویل او دا به هر دوه هفتې دوه اونۍ پس چې دی نو خپل رپورٹ چې دی دغه پنځه تنی کم چې بینچ دی دغه ته وړاندې کوي او له دې وروسته به بیا په دغه باندې فیصله راځي. خو زه دلته تاسو یو دوه کم چې د عزیز فیسکوسا او د جسټس ګلزار کم نکات چې داغي ته زه ویم دوی ویل چې کوم نواز شریف تلی چې کوم کاغذونه چې مکړی دی باید چې هغه رد کړل شي او داغي چې کوم دکچې دوی عدالت ته قوم ته او قومي اسمبلی ته دروغ ویلي کی دروغ ویلي وي او دای هغو ویل چې الیکشن کمیشن دی باید چې د نواز شریف د قومي اسمبلی او د وزیر اعظم یې کوم چوکۍ چې دا د ختم کی او غدي نه حل وګرځول شي.
صحیح ډیر مننه. تاسو آیا په دې اړه باندې داسې چې اور دی عمل راغلی که ستاسو ورته لاسرسی سوي قسم دا تر وخت لمخه ده د سیاسي ګوندونو یا مسلم لیگ نون لخوا یا بیا د تحریک انصاف لخوا یا نور لخوا تر دې عمل راغلی دي کنه لاغي طرف خاموشه ده یا ستاسو دې معلومات ته لاسرسی سوي؟
عبدالحی کاکړ مونږه سپریم کورټ ودانۍ مخې ته ولاړ یو خلا تر دې د ما د پاکستان تحریک انصاف یا د شیخ رشید د ګوند یا د جمعیت علما جمعیت اسلامي جمعیت ډلې لخوا یو کس هم بار نه راغلی. یوازې فیصل نیمې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف غړی دی هغه بار ووتو او هغه وویل چې دا کوم کمیشن چې جوړ شوی دی د دې ماندار چې نواز شریف کیس مسله دا د نواز شریف مجرم دی نو ځکه دا کمیشن جوړ شو یعنی سپریم کورټ دا هم فیصله کولی شوه چې نواز شریف یې پاک ګرځولی وي او هغه بری کړی وي. خو په دغه وجه باندې دا فیصله دا کمیشن جوړولو اعلان وشو چې د په دوی کې مسلې شته نو ځکه په دې باندې بوس وروستو فیصله کیږي. او بل دا ویل چې دوی ویل چې موږ به د دې خلاف چې دی یو تحریک هم چلوو پاکستان تحریک انصاف ویل تر دا غي پوری تر سو پوری چې د دې ملک نه کرپشن نه وي ختم شوی درغلې نه ختم شوی او د ملک چې دینو کم چې دا سلسله د کرپشن روانه دا ختم شوی نه وي.
صحیح ډیر مننه. دا خبره د تحریک انصاف یو مشر خو البته فیصله به عمران خان یا نور پارٹی څخه فیصله دنو لاغه ورسته به بیا پورا اندازه کیږي چې د دې ګوند یا د نور ګوندونو په دې باندې رد عمل سړي. خو یو بل اړخ ته زو تاسو ډیر مننه سراج ظهیر شو وخت ورته واړو بیا به درته راځو د تفصيلات اخستلو لپاره. خو یو بل اړخ دا چې د پاکستان قانون پوهان هم دې ته په انتظار او بلکې په ټول ملک کې سیاستوالان خلک او قانون پوهان. خو قانون پو افتخار ګیلانی د پاکستان د قانون پخوانی وزیر دی هغه سره مرابطه وکړه او لاغه هم دغه پښتنه وکړه چې اوس سپریم کورټ دا فیصله کړي چې په دې اړه دی ګډه تحقیقاتي ډله جوړ شي نو د سپریم کورټ د فیصله ته خپل افتخار ګیلانی څنګه ګوري نو دغه جواب وو؟
نو بس کڅو دا خبره مو صحیح ده ما په کارم دا غوښته چې په دې باندې د انویسټیګیشن شې د سپریم کورټ تا نو په کار ته ځي څه نه پیړې مې انویسټیګیشن بالکل موقع ورکول په کارو کنه ورکول په کار دي کریمنل چارج څه چا لګې فوجداري نو هم ښه دی هغه په موقع ورته چې چا خپل قانوني
خودی کې بیا سوال دا راځي چې دوی اوه څلوېښت ورځې د دې باندې بحث مباحثې خبرې وکړلې دومره اوږد اورېدنې وسولې سماعت وسو او نن بیا دا فیصله کوي چې پر دې باندې یو تحقیقاتي ټیم په کار دی کینی نو دا فیصله یې په سر کې ولې نه کوله چې یاره دا خو موږ دې نتیجې ته په سر کې به کار وسې رسېدلی وای که څنګه؟
چلے گی یا وکیلان صاحبان ہر شہر وہ سپریم کورٹ خاص کر دئی دانت وکیلان تو وہی بتا سپرے رہے مفصل درکو پاتا ہوں ڈپینڈ کئی ٹول ٹیم باندھے دوڑ طرف وکیلان ڈر کے سنو آگا ٹائم اشتل تو سپریم کورٹ پہ خوشحالی گی نا بس ٹائم تھوڑا وارگر تو بس کے تب سڑی تھا
دا او افتخار گیلانی چې خپلم د سپریم کورٹ وکیل دی او د پاکستان د قانون په خوانی وزیر دی مشال ریډو سری خبری کولې لکه څنګه تاسو اوریدلی سپریم کورٹ د پاناما سندو په اړه فیصله کړې د یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو فیصله کړې او دا چې پاناما مقدمه کې په کومو کومو وختونو کې څه سوي د دې همدیته ګل ایاس کتنه کړې
د نړیوال خبریالانو پلټونو کنسورشیم د تیر 2018 کال د اپریل په درې منیټه شاوخوا 1.5 میلیون پټ اسناد خپاره کړي وو چې پکې راغلي ول د پاناما د قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د ګڼو داسو کسانو په نمونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې کاغذونو کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم ول چې اته آف شور یعنی بهر هیوادونو کې کمپنۍ لري. د اپریل په 14مه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه چې د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15مه وزیر اعظم قام ته وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټونو اعلان وکړ. د 2018 کال د اپریل په 10مه نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې د پلټونو لپاره کمیشن جوړ کړي خو د سپریم کورټ 15 پخوانی ججانو د پلټونو کمیشن مشرۍ نه انکار وکړ. تر دې وروسته واکمن مسلم لیگ نون ګوند د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د پلټونو کمیشن لپاره شرایط جوړ کړل. د اپریل په 20مه نیټه وزیر اعظم له لندنه واپس هیواد ته راغلی او قام ته یو وار بیا وینا وکړه. نوموړي په هغه وخت کې ویل
زمین میں کوئی ثبوت ہے تو اس کمیشن کے سامنے پیش کریں.
کچہری چا سره ثبوتونه وی نو کمیشن ته دی وړاندې کړی. مخبز ځان سره ژمنه کړی چې د پلټونو په نتیجه کې په ما لګول شوی تورونه صحیح ثابت شول نو زبا استعفا ورکم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
هلتا اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د پلټونو کمیشن لپاره ضابطه رات کړي. د 2018 کال د مئی په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د پلټونو کمیشن لپاره ضابطه وړاندې کړي. په هغه ورځ د پیپلز ګوند غړي اعتزاز احسان خبرارانو ته ضابطه وړاندې کړي. حکومت د مئی په 15مه نیټه د اپوزیشن ګوندونو ضابطه رد کړي. د دې له وجې حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوج مشر جنرال رحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې د هوارولو ویلي وو. د مئی په 13مه نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټونو کمیشن خواست رد کړو. د دې وروسته وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په وینا کې د پلټونو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. د مئی په 13مه نیټه 12 کسیز د کمیټې د ضابطو په جوړولو سلا شول. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس جمع کړو. د جولای په 6مه اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نورو مذاکراتو څخه انکار وکړ. د اګست په 3مه نیټه تحریک انصاف ګوند د احتساب په نامه تحریک شروع کړو او جماعت اسلامي ګوند په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په اړه پیټیشن جمع کړو. همدارس د اګست په 9مه تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف کور سره نږدې رایوند کې مظاهره وکړه. وروسته یې د اسلام آباد تړلو ګواښ هم وکړ. خو سپریم کورټ د تحریک انصاف جمهوري وطن پارټۍ او د نورو درخواستونه اورېدنې ته منظور کړ. سپریم کورټ د پاناما اسنادو لپاره 15 کسیزه بینچ جوړ کړو او رسمي سماعت شروع شو چې د روان 2018 کال د فروری میاشتې 23مه نیټې پورې جاري وو. د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د فروری په 23مه نیټه ویلي وو چې د پاناما اسنادو تفصیلي فیصله به ورکوي چې 6 کاله وروسته هم خلک دا ووایي چې سپریم کورټ د قانون مطابق فیصله ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
او سم یو بل رپورټ ترازو د پېښور اسلامي کالج زکونکو د مردان عبدالل خان پونتون د زکونکو مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی. دوی د حکومت او زموږ چارواکو غوښتنه کړې چې د مشال خان وژلو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. د تیرې پنځمه په ورځ مشال خان د قهرجنو بلوګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی چې لاغ وروسته د نوموړي د وژنې په ضد په ټول پاکستان کې تاوده غبرګونونه راوپارېدل. خو پولیسو هم ویلي چې مشال خان سپکاوی د مذهب نه دی کړی. نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا اسلامیہ کالج خیبر یونین ہال نا دا احتجاجی لاریون دا ماسپخین یو بجا وقت پر کڑے شو خو دا لکش میری پا وجا لاریون دا یعنی میں گینٹے دا پارا رستو شو خو بیا ہم دا زنی استازانو پا گڑون دا احتجاج کون کشمیر دا دری درزنو نا زیاد نو چی زیاد پا کی دا پختون سن فیڈریشن غلی شامل او دا اسلامیہ کالج پی خور دا پختون سف صدر نومان شیر مشال ریڈیو تا اوائل
ہر شوک تھی یو دیر بینتہا ظلم شوی دی سوسائٹی کی انسانیت قتل شوی دے زمون موقف تے دا پارٹی دے تنظیم دے کلیئر کٹ چہ ہر شو کی انکوائری دیوشی دا یواز یو پہنتن نے سبا دا کلچر روان شو او پٹیر غلط نوم یو غلط طور باندے مددیر مخنیوے پکار دے پغٹ توگا دا سینہ چی دیو کمیشن جوڑ چھو بستر برائے نام یو کمیشن منگ پختون سٹون فیڈریشن اسلام کالج منگ دا گختنا کو چہ دیس اس کی ہر شو پدی کے انوالی دا غیری باقاعدہ تپوس کرشی
احتجاجی لارن کے پچالی میں اداروں او نصاب کے دا شعوری او مذہبی ترخگرے او سخت دریزے پزد ہم نارے پور تشوی او دا حکومت او نور ذمہوار چارواکوں نے وقت نشوا چے تعلیم اداروں کے دی دا جنگ و تشدد فضا ختم کڑی شی
دا دی پشا باندے زما پا خیال چے یو آئیڈیالوجی دا دا دی پشا باندے یو بیانیہ دا یو نیریٹیو دا چے اغبا منگا ڈسکریج کو او اغبا دا کتاب نو باسو اغبا دا تعلیمی ادارے نو باسو اغبا دا کریکیولم نو باسو اغبا دا جماعت نو ہم راو باسو
دا شان دا اسلام کالج پونتون یا استاد چنم خودل نے ڈڑا کولا مشال ریڈیو تا اوائل چے دا مذہب پنم دا یو بے گنا انسان وجل پخپل اسلام سپکاوی دے او باید چے علماء او دینی مشران پدیکلا دا کام رہنمائی اکڑی
دا مذہب پنم نرے دے کس نور مقاصد خگاری او منگا دا مذہب پنم ہم کدا سے قتلین و اغیم غندن کو دا مذہب اسلام دا امن مذہب دے دا اسلام دا چا دا قتل بے سبب دا چا دا قتل جدین و حکم اور دا غنور کی
یاد دیوی چے دا مشال خان پا مرگ جوڑ دا احتجاجی لارون دا اسلام کالج خیبر یونین نا روان شو او صرف دا لس منٹو مزل او نارو نرستو دا پونتون روی ودانے مخیتا سر تا ارسیدو
دا خالد خان رپورٹ مورد لی دا پاکستان فوج مطبوعاتی څانګې آی ایس پی آر ویلي د پوج مشر د هغو دیرش ترګرو مشکوک ترګرو د مرګ سزا تایید کړي چې د پوجي عدالتونو لخوا ورته ورکړل شوې ده د پاکستان د پوج مطبوعاتی دفتر په دیاړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مشکوک ترګر په پیښو کې پر آرمی پبلک سکول او د سواد د سیدو شیر پروای ډګر په برید او همداشان د پوج ځانو او ملکی کسانو په تښتونه او وژنه کې ککړ ول نور تفصیل په دې رپورت کې
دا پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او دمتي ادارو پر کار کوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو د تختونې او وژنې او همداشان د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده د پوز مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه ترهګرو کې هغه کسان شامل دي چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید د سوات په سیدو شریف کې پر هوایي ډګر برید او د امنیتي سرتیرو په تختونه او وژنې او همداشان د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ و د پوز مطبوعاتي دفتر په خپل خبر پاڼه کې همداشان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو رد الفتات پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړي دي د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې یو نیم سل کسان ووژل شول په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې پوځي محکمې جوړې کړې که څه هم د دغو محکمو دوه کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشوره وروسته یو ځل بیا دغو محکمو موده د دوه کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي د یادونې وړ ده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اوراولې خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده
تاسو رپورٹ اوریدئ د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې د تحریکي طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دا پیښه د ټانګ په شیخ اوتار کې رامنځته سوې وسلوالو ډلو په دې اړه لاسنې دی ویلي نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورٹ کې
ڈیرہ اسماعیل خان شد خفیہ ادارے او پٹاک شد پولیس فورس دے چروا کیو چکم اخپل نمونہ جو تول اور جغ ریکارڈ کول خوش نہ کڑل دے پخلی پا مطابق پرون دے پنجم پورس دے ٹانگ پسی میں شیخ اتار شے دے امنیتی فورس سرتیریو پا خفیہ اطلاع دے تحریک طالبان پاکستان یو مہم کمانڈر چنم فضل امین و او حکومت دے تراگرائی پا مختلف الزامون شے پا چار وہاں رائی سار کا فضل امین دے اسار دو سرا دے امنیتی فورسز پا سرتیریو لاسی بامونا وروا چاول او بیا دے دوارا لوریا نا دے وڑے واسلے ڈرزونا لگیا شوال طالب کمانڈر چے دے موکینا دے وطلو لیار و نموندلا بیا یزان پا برودی موادو و الوازا وہاں او پا غزائی ساور کرا دا غوزرا یہ مشال ریڈیو تا دا ہوں وشوال چے وجلائی فضل امین دے تاریخ طالبون پاکستان مہم کمانڈر او دے آئی ای ڈی بامونو دے جوڑا والو ماہر وان تاریخ طالبون پاکستان دے دغے پیش پا باریک شے لیا ہے سر ندی ویلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان کامی اسمبلی په سکولونو او کالجونو کې د قرآن پاک تعلیم لازمی ګرځولو لپاره په متفقه توګه قانون منظور کړی دی. په پارلمان کې غړو په صوبایي حکومتونو هم شک کړی چې د قرآن پاک تعلیم لازمی ګرځولو لپاره قانون سازی وکړي. سراج جهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د تعلیم او پېشورانه تربیت وزیر مملکت بلیغ الرحمان د قرآن پاک تعلیم لازمی ګرځولو بل کال 2018 په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. بل کې ویلې شوی چې د اول جمعات نه تر د پنځم جمعات پورې به قرآن شریف په ناظره ښودل شي او د شپږم نه تر د دولسم جمعات پورې به د قرآن اسانه ترجمه ښودل کیږي او په لومړي پړاو کې به دا قانون د وفاق د انتظام لاندې په سرکاری او غیر سرکاری اسکولونو او کالجونو کې عملی کیږي. په دې موقع ویلې شو باید چې په ټول پاکستان کې د یو شان تعلیمي نظام جوړولو لپاره سلور وانه صوبې هم دارنګ قانون پاس کړي چې په صوبایي کچه هم په اسکولونو کې د قرآن تعلیم لازمی و ګرځول شي. لدی وروسته د غیاد بل د نور منظورې لپاره سینټ ته ولېږل شو. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د تعلیم د سیکرټر د تشتونو پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ لا هم روانه ده. دوی له حکومت غواړي چې بې له څه ځنډه د تعلیم د سیکرټر د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بلوچستان تعلیم سیکرټر د مارچ په میاشت کې له کوټې تښتول شوی وو. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان سیکرټریټ سټاف او نور سرکاري ملازمین لوري تیر ورځ د کوټ پرس کلب او مختیوا احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهره برخوالو په لاسونو کې بینر نیولې او د تعلیم د سیکرټر او د لاجان قریش تر خوش کول لپاره څه داس شعارونه ورکول. په دې اړه د افسر اسوسیشن وغړي نصر الله اڅکزي راته وویل
موږ د ګورنمنت صدا خاص دي د زموږ محترم سیکرټری عبدالله جان صاحب چې د وی ام ای څخه خواسته ودی هغه د را پیدا کړسي بازیاب دي سي او موږ سیکرټریټ ملزم به شمول ټول دغه د کوټو شاریانو ته تحفظ ورغه سي. نو موږ کوم دی کمیټي جوړ کړی یا نور دي سمو بالکل د سرکار سمو متوینه نه وي. د سرکار خاص داسې اقدامات نه دي کړي دغه فیملی زمو متوینه سي یا ملزمین.
په دې ترڅ د سیول سیکرټریټ یو بل افسر نصیب الله خان ناصر زیاته کړه چې دوی به تر هغه وخت پورې خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې عبدالله جان قریش نوی را خوشی شوی.
موږ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت او سیول سوسایټیز دا خواست کو زموږ سیکرټری زر تر زره بازیاب سي او موږ دا امید لرو چې انشاءالله دوی به ډیر زر او باعزت موږ خپل کور ته سیول سیکرټریټ را ورسیږي. موږ سیول سیکرټریټ کې خپل احتجاج اوس هم شروع ده ریګولر بیسس باندې لیوي بجې ونیسي آن ورډ پر سیکرټریټ باندې او دوه ورځې بعد موږ الیکشن پولینګ ده چې څنګه الیکشن پولینګ وشي موږ بنو ویلای عمل ډیسایډو چې مزید دا اړتال موږ ستونی توسي کوو.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری څو ورځې وړاندې د اسمبلی و غونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د تعلیم د سیکرټر د راخوش کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې ساتلې دي او اله څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به په دې کار کې بری ومندي. یادې وي چې د مارچ په 15مه نیټه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سیکرټر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کالونۍ څخه وتښتول سو کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشن
تاسو مشال ریڈیو ری په دوه باندې مایکې هم دوته یو شمیر رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو او دارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د ایران جوهري تړون په اړه څرګندونې هم په دې غړي کې رپورټ شامل دی. د روس، هند او پاکستان په اړه باندې یو رپورټ شته او د دې ترڅنګ روشانه مستقبل پرونه هم بیا درته وړاندې کوو. خو اوس په درې نیمې بجې سوې دي. شاین بونیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سپریم کورٹ حکم ورکړی دی چې د پاناما اسنادو په اړه د نور پلټنو لپاره دی یو ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړل شي چې هر دوه اونۍ وروسته به د ججانو 15 کسیزې ډلې ته راپور ورکړي. سپریم کورٹ وزیر اعظم نواز شریف او د هغه زامنو حسن او حسین ته حکم ورکړ چې د پلټنو د ګډې ډلې په وړاندې حاضر شي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کماندان فضل امین وژل شوی دی. وسلوالو په دې اړه لسنې دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د پاکستان یو ډیر باصلاحیته پلاوی د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په صلاح مشوره افغانستان ته روان دی. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سکتر د تختونې پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ دوام لري. د تعلیم سکتر عبدالله جان قریش د روان کال د مارچ په میاشت کې د کوټه څخه تختول شوی و. د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران سره په 2015 کال کې پر شوي ټیمي تړون سختې نیوکې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مې په درېمه نیټه په واشنگټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره لیده کاته کوي. او د ترکیه د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوند د غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستي ریفرندم نتیجې لغوه کړي.
خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان خپل له ترهګرۍ ښکار دی، د وسلوالو خلاف به بغیر د څه توپیره کاروایانې جاري ساتي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د جنرل باجوا او د امریکي قومي سلامتۍ مشیر میک ماستر ملاقات په اړه ویلي چې د امریکي قومي سلامتۍ مشیر ته د سیمې او نړیوال امن د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه بریفینګ ورکړی شو. ادارې وایي چې ترهګرۍ نن سبا هر یو ریاست متاثر دی، خو پاکستان تیر لسیز راهیسې د ترهګرۍ پر ضد دی جنگ کې د فرنٹ لائن سٹیٹ کردار لوبوي. پاکستان په دې جنگ کې ټول نزیات جانی او مالی زیان برداشت کړي، خو بیا هم د نړۍ نه ترهګرۍ ختمولو لپاره د دې مقابله کې ولاړ دی. ادارې خره کې وایي چې ضرب عزم او رد الفساد عملیات د پاکستان د ترهګرو پر ضد هلو ځلو یو ښکاره ثبوت دی، د څه چې نړۍ هم تعریف کړي. مشرق رسمان په خپل ادارې چې سند کې د طب زده کوونکي د وسله والې ډلې داعش سره په اړیکو ساتلو لاهور کې گرفتار او ځوانان زده کوونکي جنکې او په خصوصي توګه د اعلی تعلیمي ادارو ذهن زده کوونکو د سخت دریځو ډلو سره په اړیکو او هغوی سره کار کولو سره تشویش خو پیدا شوی دی. خو د اسلام آباد په دې مهمه یونیورسټو کې هم د سخت دریځو ډلو موجودګۍ خبرې هم مخې ته راغلي دي. ادارې وایي چې له دې نه وړاندې په پېښور یونیورسټۍ کې هم د داسې الزلو خبرې رامخته شوې وې چې کله په دې سیمه کې د سخت دریځې نوم هم نه وو. خو داسې الزلې اوس وجود نه لري کوم چې د اطمینان وړ دي. خو دې سره سره په دې خبره هم د توجه ورکولو ضرورت دی چې په صبح کې یوازې پېښور یونیورسټۍ نه بلکې نورې هم یونیورسټۍ جوړې شوې دي او په دې یونیورسټو کې د سخت دریځې پېښې رامخته شوې دي، پسې کې چې روایتي سخت دریځو خلکو پر ځای نور عناصر ککړ دي. ادارې خبرې وایي چې د دې ټول صورتحال په شان منظر کې د وخت تقاضا دا ده چې د ملک او په خصوصي توګه د صوبې په یونیورسټو کې د مختلفو امکاناتو په شان منظر کې د زده کوونکو معلومات راجمع کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ریویو ورځپاڼه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د تر ټولو لوی بمی بریت په اړه مقاله خپره کړې او لیکي چې دې سره په دغه هیواد کې روانه بد امانی کمیدل امکان نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل
له ایران غوښتي چې د هغو دوو قیدیانو پانسۍ دي په سمدستي توګه وځنډوي چې د نیول کېدو په وخت ماشومان وو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ریویو ورځپاڼې د احمد رشید لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې لیکوال وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر ډیره وخته د افغانستان په اړه خاموش وو، خو د نوموړي په ولسمشرۍ کې د روانې میاشتې په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د بمونو مور په نوم د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم استعمال شو. په دې برید کې د پاکستان پولې ته نږدې اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کړې شوه. احمد رشید لیکي چې د دې برید مکمل مالی زیان لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د دې له وجې به په ځایي خلکو کې د امریکا خلاف نفرت سیوا کیږي. بیا د دې برید هدف طالبان نه بلکې اسلامي دولت وسلواله ډله وه. نو که طالبان وځپل شي خو په دغه هیواد کې امنیت ټینګېدای شي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې ځپل به په امنیت هغومره اثر ونه غورځوي. بلخوا د بخن نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتنه کړې چې د هغو دوو قیدیانو د مرګ سزا عملی کول دي په فوري توګه وزندوي چې د نیول کېدو په وخت ماشومان وو. په دوی کې یو تن مهدی بهلولی نومیږي چې تر 15 کلونو پورې په جیل کې پاتې شو او د اپریل په 6 نیټه یې د مرګ سزا عملی کیږي. دویم تن پیمان براندا تبا د مرګ سزا د مې په 10 نیټه ورکول کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکي ویلي د دې دواړو کسانو د مرګ سزا عملی کولو سره به د نړیوالو قوانینو سخت خلاف ورزي کیږي او د ایران هغه تاثر چې ماشومان ته پانسیانی ورکوي لا نور قوي شي.
تاسو منور شاورې دی چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کړل. د امریکا بارني چارو وزیر له ایران سره په 2015 میلادي کال کې پروسوي تړون سخته نیوکه کړې او ویلي چې تړون یوازې د ایران د اټومي ځواک جوړېدو هدف ځنډوي. په منځني ختیځ کې د تهران لخوا روانو پارونو ته جواب نه وایي. ټیلرسن زیاته کړه چې تړون ایران د جوهري ځواک نه جوړېدو هدف ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ تاسو په امراړو. د امریکا د بارنی چارو وزیر خبری غونډې ته وویل چې د ټرمپ انتظامیه به د نوي هورځنۍ ارزونې پر مهال نه یوازې د دې جاج اخلي چې ایران پر تړون څومره عمل کړی، بلکې دا به هم ګوري چې آیا د تهران رویه خو په منطقه کې د امریکا ګټو ته لا هم تاوان رسوي او کنه. که څه هم ایران په وار وار ویلي چې جوهري وسلې نه جوړوي، خو ریکس ټیلرسن وویل د ایران د جوهري وسلو تکل د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ دی او که ژور نظر اوربند ونه ساتل سي نو شایي هغه هم د شمالي کوریا پر لاره ولاړ سي. نوموړي زیاته کړه چې جوهري تړون د یو غیر جوهري ایران رامنځته کولو په هدف کې ناکامه سوی او یوازې د تهران د جوهري وسلو ترلاسه کولو مقصد کې ځند رامنځته کوي. شاغلي ټیلرسن زیاته کړه چې تړون یوازې د لنډې مودې لپاره د یو داسې ځواک چې د جوهري وسلو ترلاسه کولو هدف لري واخیست، خو د ستونزې حل یې راتلونکي نسل ته ورپرېښود. نوموړي وویل ټرمپ انتظامیه د ایران دغه ستونزه راتلونکي انتظامیه ته نه پرېږدي. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې هم دې ته په پام سره د ټرمپ انتظامیه د دې ستونزو او اندېښنو په رڼا کې د تړون د جاج اخیستو اراده لري. د ده په وینا د ایران په اړه داسې هر اړخیزه تګلارې ته اړتیا ده چې پکې له ایرانه د ور وړاندو ګواښونو حل پروت وي. ریکس ټیلرسن دغه سختې څرګندونې تر هغه وروسته کړي چې نوموړي یو ورځ وړاندې د تهران په اړه نرمه لهجه خپله کړې وه او کانګرس ته ویلي وو چې ایران د تړون ټول شرطونه پوره کړي دي. ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې جوهري تړون کړی وو چې تر مخه یې تهران د اقتصادي بندیزونو نرمولو په جواب کې د جوهري وسلو نه جوړولو ژمنه کړې وه. تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې سوی چې هغه دا یوه لویه لاست راوړنه بللې وا.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د روس خبری آژانس تاس لیکي روس پوره باور لري چې د شنګهای تعاون تنظیم د جون میاشتې سرمشر زو وروسته به پاکستان او هندوستان د دې سازمان غړي جوړ شي. روسي سفارتکار وايي پاکستان او هندوستان د دې سازمان قوانینو ته د ژمن پاتې کېدو او پر وړاندې د خپل منځیو
اختلافاتو نه راوړو پخلای کړي. نور تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
د روس تاس خبری اجانس لیکي پاکستان او هندستان چې ډېر زر به د شنګهای همکارۍ سازمان غړي جوړ شي، دواړو د دې سازمان قوانینو ته د ژمن پاتې کېدو او پر وړاندې یې د خپلمنځیو اختلافاتو نه راوړو پخلی کړي. دغه څرګندونې د روس ولسمشر لخوا د شنګهای تاون تنظیم او ځانګړي استازي بختیر خاکیموف له یوې روسۍ ورځپاڼې سره کړي دي. خاکیموف ویل هندوستان او پاکستان چمتووالی ښودلی چې د شنګهای همکارۍ سازمان د قوانینو او ټولو دستاویزاتو به پابند وي. د په خبره چې څوک هم د دې سازمان غړي جوړېدل غواړي، نو دا د هغو لپاره بنیادي شرط دی. د روس ولسمشر لخوا د شنګهای تاون تنظیمو ځانګړی استازی دا مني چې د شنګهای سازمان د موجوده غړو ترمنځ اختلافات شتون لري، خو نوموړی وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هند او پاکستان به خپل منځي اختلافات د تنظیم مخې ته نه راوړي او دوی به هڅه کوي چې مشکلات راکم کړي. خو نوموړی وایي په مجموعي توګه به دوی یقینا کامیابیږي. روسیې سفارتکار وایي که یو هیواد د شنګهای سازمان غړی جوړېدل غواړي، نو دا معمولی کار نه دی او باید نوی غړي د اهدافو په ترلاسه کولو کې له دوی سره په ګډه کار وکړي. نوموړی وایي پاکستان او هندوستان له وړاندې د ترهګرۍ، سغبریزۍ او له نورو چیلنجونو او خطرو سره د تړلو کارونو خلاف د مبارزې په کنوینشن کې شامل دي. دغه روسیې سفارتکار وایي اسلام آباد او نوې ډیلی دواړو د همکارۍ کولو خواهش څرګند کړې. روسیې سفارتکار وایي چې د شنګهای همکارۍ سازمان دوه رسمي ژبې دي او په دې کې به هیڅ بدلون نه راځي. د شنګهای همکارۍ سازمان جوړولو اعلامیه په 2001 کې د دې سازمان د جوړونکو هیوادونو لکه روس، چین، کازاکستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا لاسلیک شوه. افغانستان، بلاروس، پاکستان، هندوستان، ایران او منګولیا دا مهال د څارونکو په حیث د دې سازمان په غونډو کې برخه اخلي.
اسرار عالم مومند ستاسو ته رپورټ وړاندې کړلی. اوس هم له شمنې سره څنګ اونیز پروګرام روشانه مستقبل درته لرو. په روشانه مستقبل کې دا اونۍ د افغانستان ننګرهار ولایت په یوه تعلیمي اداره کې د ژورنالیزم یا صحافت د وړیا زده کړو حال درکو. دغه اداره چارواکي وایي دوی د زده کړو مکمل کېدو وروسته د روزګار په لټون کې هم د ځوانانو سره مرسته کوي. دا خبرونه تاسو ته هره اونۍ منور شاه وړاندې کوي چې راځي ورته غواړو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. انټرنیټ او انفارمیشن ټیکنالوژي دنیا په یو نړیوال کلی بدله کړې چې پکې هر تن هر غړې د نړۍ معلومات ترلاسه کولی شي. د معلوماتو جمع کولو او هغه په یو اسانه بڼه کې خلکو ته د وړاندې کولو برخه هم ډیره پراخه شوې چې پکې اوس هر تن زر تر زره خبرونه ترلاسه کول غواړي. د لړکې د صحافت یا خبریالۍ څانګه په یو شمېر نورو نویو څانګو کې وویشل شوه چې پکې ټولنیزې رسنۍ یوه ډېره لویه او نوې څانګه مخې ته راغلې ده. په دې هر څه کې د مسلکي خبریال یا ژورنالیست ضرورت او ذمهواري لا نورې سیوا شوې دي او په دې برخه کې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار او روزګار موقع رامنځته شوي. یو تن که تر دولسم صنف پورې تعلیم کړی وي او په دې برخه کې د کار کولو شوق لري، نو په مهنت پکې ځان اعلی مقام ته رسولی شي چې په نتیجه کې یې ښه آمدن او ډېر شهرت ترلاسه کولی شي. د دې هفتې په روښانه مستقبل خپرونه کې د افغانستان ننګرهار ولایت د یوې تعلیمي ادارې حال درکو چې ځوانانو ته د ژورنالیزم په برخه کې وړیا لنډمهاله کورسونه ورکوي. د دغه ادارې یو مشر راته وویل
راجدین خلینزی مدني فعال او ژورنالیست او په ختیځه سیمه کې د سبون ستوري مسلکي انسټیټیوټ مهم رسیال. لکه څنګه چې تاسو ته سره معلومه ده، ختیځه سیمه د علم او ادب زانګو ده او دغه سیمه زیاتره خلک له ادب سره ډېر زیاته مینه لري او په ادب کې د ژورنالیزم له مسلک سره دوی ډېر زیاته مینه لري. نو د دې په خاطر هغه مسلین چې هغوی اقتصادي ستونزې درلودلې، د اقتصادي ستونزو له امله یې نشي کولای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د ژورنالیزم له ډګر سره دوی مینه درلودله، هغوی لپاره مو دغه پروګرام په لاره واچو. موږ دوی ته درې میاشتنۍ وړیا ذکر ورکړلې په دغه درې میاشتو په جریان کې موږ سره تقریبا 300 ژورنالیستان مو د ټولنې ته وړاندې کړ دوی ته مسلکي ذکر ورکړلې. دغه پروګرام د اګست د لومړي تاریخ څخه شروع شوی و او تیر ورځو کې د دوی د فراغت غونډه ترسره شوه. دغه محصلین مو فارغ شول. البته زموږ دغه پروسه لا ادامه لري. دغه دورې له فراغت څخه وروسته مو دا بله دوره شروع کړې ده. دوی به هم فارغېږي په خیر.
سراج الدین حلیم زی وای دوی با په مجموعی توګه 2500 ځوانانو ته دغه وړیا لنډمهاله کورسونه ورکوي. د دې کورسونو لپاره د ځوانانو انتخاب څنګه کوي نو موري په دې پښتنه وویل
لومړنۍ مهمه خبره ده دوی باید زده کړې کړي وي. د زده کړو معیار تقریبا باید دا د 12 سنف څخه فارغ اوسي. نور د دې ترڅنګ دا مهمه نه ده چې هغوی په بل کوم مسلک کې زده کړې کوي. که هر مسلک کې هغوی زده کړې کوي یوازینی شرط زموږ دا دی چې دوی باید له 12 سنف څخه فارغ اوسي. دوی کولی شي راشي له موږ سره په دغه پروګرام کې ونډه واخلي. یعنی د هر مسلک اشخاص کولی شي راشي له موږ سره ونډه واخلي او ما هغه د اوسني ادارو کې جوړ جوړ کارمندان موږ د ژورنالیزم برخه کې وروزل. ځکه ژورنالیزم داسې یو مسلک دی چې د دې زده کړه د هر چا لپاره ضروري ده. هغه د هر مسلک درلودم کې ځکه که چیرې موږ او تاسو سره د افهام او تفهیم ژبه نه وي مش کولای هغه په ټولنه کې ژوند سم ډول مخ وړاندې سم. دغه ژورنالیزم دی دغه اساسات موږ راخې.
سراج الدین حلیمزي وویل دوی په دې لنډمهاله وړیا زده کړو کې الکانو او جنکو زده کوونکو ته یو شان مقور کوي او دې لړکی ورته یو ښه ماحول برابر کړی دی. دا چې په دې درې میاشتنی کورس کې زده کوونکو ته څه خودل کیږي نو موړی وای
کچېری وګورو ژورنالیزم دا یو مسلک دی کدي چې موږ کلونه کلونه زده کوو که هم به کمی وي. مګر دا د پدرې میاشتو کې هغه ډېر هغه شارټ ټرم ډېر لنډ وخت دی. مګر په لنډ وخت کې موږ ډېر زیات څه دوی ته ورزده کړه. د دې لپاره لومړی موږ یو ځانګړی کرکولم جوړ کړو. په دې کرکولم کې موږ ژورنالیزم هر اړخیزه مواد زیاتځای کړو. یعنی کچېری هر محصل هر یو زده کړیال له دغه درې میاشتنی کورس څخه فارغېږي په نږدې ډول به د ژورنالیزم په لپاره برخه کې لاس بروي. په دغه درې میاشت کې موږ د ژورنالیزم په مختلفو خو کې لدی سره کار وکړو. خبر لیکنه شو، راپور لیکنه شو، ویناوالی شو، پریزنټری شو، پروډوسری شو او د دې ترڅنګ په تخنیک برخه کې چې د رادیو یو ډیر مهم برخه جوړي په هغه کې مو لدی سره کار وکړو. نو په دغه ټو درې میاشتې کې مو د ماغه کرکولم په اساس مو دې ته زده کړې ورکړې او کرکولم مو د ډیرو مؤثر مواد څخه چې د ژورنالیزم په زده کړه کې ډیر اغیزمن ثابت دي شي برابر کړو.
نوموړي نمو پوښتلی چې له 57 ستوري نومې دغه ادارې فارغ شوي ځوانان اوس څه کوي. دی وای په زده کوونکو کې یې ځینو له وړاندې دنده لرله، ځینې لا هم په نورو زده کړو اخته دي او پاتو یې دا مهال څه ناڅه کار روزګار ترلاسه کړی دی.
لومړی موږ له همدغه محصلینو څخه خپله د 57 ستوري افم راډیو چې زموږ د چتر لاندې کار کوي د هغوی لپاره مو په لسګونو ځوانان جذب کړل. له هغوی څخه مو امتحانونه واخیستل. هغوی له موږ سره په کار مصروف شو په خبره او راپور او نور د خبرونو په جوړولو ولکه لمون سره کار کوي. فلحال د دې ترڅنګ زمونږ په فیسبوک واره کې غوي فعالیتونه کوي. د دې ترڅنګ نور ځوانانو ته مو دا زمينه برابر کړې ده کوم رسنې چې په ختیځ سیمه کې د همکارانو له کمخ سره مخ ویل مونږ سره رابطه نيسي او موږ خپل فارغ ځوانانو څخه دغه ورکول معرفي کوو. نو ان شاء الله په دغه سلور سره ځوانانو کې زیاتره اوس په دندو لګیاري بوختي د مونږ پروګرام له فراغت څخه ورسته او زیاتره ادارو دوی ته خرغلا سویل ترسو دغه نوی ځوان کډرونو څخه خپل ادارو کې استفاده وکړي. ان شاء الله ډېر سم د کار زمينه برابر کړې ده او راتلونکو لپاره مهم پلان دی ترڅو د کار هغه زمينه دوی ته برابر کړي.
نو موږ ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
راځي ځوانان استې ځانونه او پیژنې له وخت څخه استفاده وکړي. د دې وی څخه استفاده وکړي ته موږ لري ور چا په لاس کې ده او به د ختیځ سیمې د ځوانانو لپاره می ځانګړی پیغام دی چې د 57 ستوري مسلکي نسوت ستاسو لپاره د وړیا زده کړو د غزرین چانس برابر کړي دی. دا هغه خلکو لپاره مې پیغام دا دی کوم چې د ژورنالیزم په برخه کې ستونزې لري، مشکلات لري، د ویناوالۍ په برخه کې ستونزې لري. راځي ټول په ګډه راشي دغه پروګرام څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ چې مونږ تاسو ته مسلکي زده کړې درکو، مونږ تاسو ته ژورنالیستیک اخلاق درزده کوو او د دې ترڅنګ خپل مسؤلیتونه ته متوجه کوو. پر ټول ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې راشي دغه مؤثر چانس څخه استفاده وکړي ترڅو د دوی آینده روښانه شي او دوی د خپل ژوند هغه اساسي کړوړه اصول زده کړي او په انده کې خپل ژوند ډیر سم ډول مخوران دي.
سراج الدین حلیم زی د افغانستان ننګرهار ولایت په 57 نستوري اداره کې د ژورنالیزم د لنډمهاله کورسونو مشر دی. له یادې ادارې په دې ورستیو کې په دغو کورسونو کې 400 ځوانان فارغ شوي. په هغوی کې مو هم د ځنو سره خبرې کړې چې لې ویلاندې د می ورستۍ اوریدلې شي.
Thank you. د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د افغانستان ننګرهار ولایت په یو تعلیمي اداره کې د جرنالیزم د وړیا زده کړو حال درکو. د دغه ادارې چارواکي وایي دوی د زده کړو مکملېدو نه پس د روزګار په لټون کې هم د ځوانانو سره مرسته کوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ننګرهار ولایت په سباوون استوري اداره کې یو زدهکوونکی راته ویل چې د دې ترڅنګ په لغمان پوهنتون کې هم زده کړې کوي.
تاریخ الله زمي ما د سباوون استوري مسلکي انسټیټیوټ جرنالیزم د څانګې محصل یم او د دوه ورو محصل یم. یو کلن او داوی په څنګ کې د مسلکي وړیا جرنالیزم محصل هم یم. د دې مسلکي وړیا جرنالیزم په فارغ شوم او په یو کلن کې هم اوسم زده کړم. د دې وړاندې د دې په څنګ کې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي جرنالیزم د څانګې محصل هم یم. د برین سیمستر محصل یم. هلته هم شلکي څیړنې مهمې دي. هلته هم خپل ازموینې پر مخ وړم.
طارق الله عظیمي نه مو وپوښتل چې په دغه لنډمهاله کورس کې یې څه زده کړل.
په څه سره کې نو په جرنالیزم کې خلک هم تر لسانس دورې پورې د ماسټرۍ د وستر دورې پورې زده کړې دي. خو دا هغه ابتدایي کوم زده کړې دي چې دا د تاون څوري مسلکي انسټیټیوټ ورکول کیږي. موږ په اعتراف کړې نو د نظري ترڅنګ په عملي زده کړو باندې پرنسپل یې راډیو درلوده. دا د راډیو کې موږ بعض خبرونې خپل پر مخې ولې نو ډېر د راډیو د ډېر وسایلو سره اسنا کړو. همدغه عملي زده کړې یعنې پر نور پرنسپل ډېرې شوي چې نور کورسونه همدغه په همدغه ډګر کې وو. اوس کولای شم په هر رقم رسنۍ کې کاغذ انځوریز رسنۍ کاغذیز رسنۍ راډیو ټلویزیون همداسې ورځپاڼه کې انشاءالله چې کولای شم کار هم پسې وکړم او خپله دنده ښه په میړه سره پر مخ وړم.
هلته یو بل زده کوونکی ببرک ساپی راته وویل نږدې شل کاله له زده کړو لرې پاتې شوی. په 1988 کال کې یې له کونړ ولایته تر لسم صنف زده کړې کړې وې.
او دا غنروستا د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نه دغه عسکري کړی دا او دا غنروستا د کوم وظیفه را تنه پیدا شوی او د داخلي جنگونو په اساس باندې د افغانستان نه پاکستان ته ماجر شو او د قدرمن ولسمشر حامد کرزی په دور کې بیرته افغانستان ته راوګرځیدلو او د بچو د نفقې په خاطر باندې بس لاسی ملزری کوم او دا چې کوشش می او هله می مندا و چې زبا دا سی او پونځه چې هغه کې کیس نه یو زما اقتصاد کمزور دی داګه دی وژنه زه وکړم چې باقي کې خپل دغه تحصیل مخې ته بوزم لغوا او بوت می په ځی باندې ولې دا داګه دی لیدل په خاطر باندې هغه تر ځان سره واغستا او هغه د می مراجعه او خپل اسناد دلته کې ساتل او باقي کې می اوس سبق شروع کړی.
نو موږ وایي که څه هم پز دا کړو کې ډیره وقفه راغله د خپل ګڼ شمیر بچو د پالن لپاره خواري مزدوري کوي. خو په جرنالیزم کې اعلی تعلیم یې تل ارمانو چې اوس په پوره کېدو ښکاري.
اوس فعلاً موجوده زه دلته بچو پلار یم چې 5 میلیونه دي او 5 زامن دي سر چې په هغې کې مې یوه لور اوس هم په درمالمینو کې په 13 سن کې ده. یوه لور مې په 12 سن کې ده. یوه لور مې په نام کې ده او مشر چې سمدی هغه سکالې په نام کې تدریس کوي په 10 سن کې ده او نور بچې مې واړه دي. ولې د کور سرپرستي هم ما ته را په غاړه ده. خو دا زما د خپل ارمانو ما ته داسې د لوړو زده کړو چانس میلاو شي نو زه بالکل د دې لیوالتیا لرم چې زه مخته لاړ شم. نو اوس مې چې دغه اندګه سرچ په لاس راغلل دي د فار ډیر خوشاله ما په خپل ژوند باندې نو نیمه ورځ مزدوري کوم او د نیمه ورځ نو ساده د خپل پانتون کزما او د درې میاشتنې تدریس کوم دی دا نه تعقیب کړی دی. ان شاء الله کوشش کوم چې مخته نور هم کوم راته په کې چانس ملای شي نو په کې کوشش کوم چې ویې مسه
دا چې د دومره لوی وقفې نه پاس بیا په زده کړو شروع کولو کې څه مشکل لري که څنګه. ببرک ساپی په دې پوښتنه وویل چې د زده کړو سره شوق ورته هر څه آسان کړی دی. نوموړي وویل پښتو دری او اردو ژبې ورځي خو په انګلیش کې یو څه مشکل لري چې د زده کولو اراده یې کړې.
لیکل شم خو لکه سپیلنګ مې کمزور دی چې لکه مثلا داسې رواني ژبه استعمال کوم خو په لیکلو باندې لکه څنګه چې زه پښتو لیکم دغه جملې او دغه پلاولی شم خو مې کوشش دا دی او دا مې ارمان دی چې انشاءالله دغه کورس ته هم شروع کړم. خو تر دې بچو نه بکره په غاړه ده نو دا تدریس هم ډېر دروند او سخت شوی دی نو دغه د وجې نه ښه اوس مې کوشش دا دی چې زه هم دغه خیر اخلاص کړم او دلته سره یو بکې انګلیسي کورس هم راته پیدا شي چې د شپې د خوانه د ماښام نه وروسته چې لکه زه د کار مزدوري نه راځم او هغه ما چې زه به صرف دا روان انګلیسي زده کوم چې کوم سره له مخته راځي او هغه جملې زرا واخلم او ویلولم او هغه فراو کوم ولې پولیسو ته مشکل نه پیدا کیږي.
ببرک صاحب وای هیلمن دی چې د جرنالیزم په برخه کې تر سهه ده زده کړو وروسته به هم په دې کې ځان ته کار پیدا کړي. ځوان کلته نوموړی پیغام ورکوي چې د وخت قدر دې وکړي.
د افغانستان د دې جنگ او بدبختۍ لوی لامل چې کوم دي د بې سوادۍ دي، نو که هر سړی کوشش وکړي او په هر بخش کې سیبه او دا خپل تدریس او تعلیم وکړي او د مشرانو او د هغه عالمانو نه چې کتابونه لیکلي دي او هغوی سره ډېر علم دی د هغو نه تیز دي، نو انشاءالله رحمان چې دوی به کامیاب شي او د کامیابۍ لارې هم همدارده چې تعلیم وکړي او په تعلیم باندې ډېر زیر وباسي. د افغانستان د بدبختۍ لامل بې سوادي ده او د کامیابۍ لامل چې دی دا تعلیم دی. نو زه زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې کوشش دې ټول په خپل تعلیم باندې وکړي. دا موقع بیا دې خلکو ته په لاس نه راځي، نو دا ډېر یو ښه چانس دی او د بدو کارونو او نشو او د بېکارۍ نه دی لاس واخلي. کو سره نیم ساعت وخت وي، یو ساعت وخت وي، یوه دقه وخت وي، خو د یو عالم استاد تر څنګ کښېني او یو څه دې زده کړي.
د افغانستان ننګرهار ولایت سباون ستوري اداره په خبریالۍ یا جرنالیزم کې درې میاشتنی وړیا کورسونه ورکوي چې پکې د دولسم صنف نه فارغ شوي ټول ځوانان برخه اخیستلی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
می جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گورے اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے پبایا